مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د مسپښین درې بجې سویز بوریوال کاکړیم سلامونه مې ومنئ. په دې ستا خبرونه کې تاسو ته د پښتونخوا او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې وړاندې کوو، او همداسې به تاسو د خبرونې په دویم نیمایي کې د مشال ریډیو ونیس پروګرام د مشال مرکه هم واورئ. خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه درته فرخنده اسد وړاندې کړي.
د فاټا د سیاسي ګوندونو اتحادیه وای د اصلاحاتو په اړه د وزیر اعظم لخوا د جوړې شوې کمیټې د سبانه غونډې پر وخت په احتجاج کوي. د قدرتي افتونو د نظم صوبایي اداره وای په تازه بارانونو کې په خیبر پختونخوا کې تر اوسه 11 کسان وژل شوي دي، او یونان د اروپایي اتحادیې سره د شوې لوزنامې تر مخه ترکیه ته پناه غوښتونکي واپس لیږي. د خبرونو تفصیل. د قبایلی سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه وای د فاټا اصلاحاتو په اړه د وزیر اعظم لخوا د جوړ شوې کمیټې د سبانه غونډې پر وخت په احتجاج کوي. د خالی پورس په پیښور کې د خبري غونډې وروسته د اتحادیې یو مشر نثار مومند مشال ریډیو ته وویل چې دا غونډه به د ګل پورس په لنډی کوتل کې کیږي، او دوی به په دغه کمیټې کې د قبایلو د نمائندګۍ د نشتوالي پر ضد احتجاج کوي.
د دې گورنرشپ چې موږ سره په اعلامیه کې دستخط هم دی، یو اعلامیه موږ جاری کړې ټول سیاسي ګوندونو د پاکستان په سطح باندې، چې هغې کې د ذمہ وار مسلم لیگ نوم د جنرل سیکرټری په حیث باندې د اقبال ظفر جګړه صاحب دستخط هم دی. خو د پاغې کې بدلون رانوسته او دا کمیټه په مغه شکل باندې روانه ده.
سوره زوړاندې د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه مشال ریډیو ته ویلي وو چې د قبایلی سیمو د راتلونکي فیصله به د فاټا ولس په خوخه کیږي. په سوات او شانګله کې بارانونو د څلورو ښځو په شمول شپږ تنان وژلي دي، یو شمېر ودانیو ته نقصان رسېدلې، په ځینو سیمو کې پلونه هم مات شوي دي. د قدرتي افتونو د نظم صوبایي اداره وایي په تازه بارانونو کې په خیبر پښتونخوا کې تر اوسه 11 کسان وژل شوي دي، چې پکې دوه په سوات، څلور په شانګله، یو په ملکن، چترال، بردیر، مانسیرا او جارسده کې وژل شوي او تر 1400 ژوبل دي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی دی باید د هند استخباراتي ادارې را د ایجنټ خبره دی د پاکستان او ایران له اړیکو سره ونترل شي. چودھری نثار پرون په اسلام آباد کې په یوې خبري غونډه کې ویل دا خبره ناسمه ده چې ګینه ایران په پاکستان کې ترهګری خوروي. د چودھری نثار دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې په میډیا کې د یو هندي چارواکي په پاکستان کې د جاسوسۍ تر شا د ایران د لاس لرلو بحثونه کیږي. د کابل جلال آباد پر لویه لارا په یو ټرافیکی حادثه کې 15 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د لغمان والی بیان سرحدي ځواک ته مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي چې په دغه پیښه کې دوه کسان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د خاغلی ځواک په وینا دغه پیښه نن سهار خاوشا 5:30 بجې شوې ده او ژوبل کسان روغتونونو ته رسول شوي دي. تاسو مشال ریډیو ټوګي. یونان د هغې لنجمنې لوسنامې له لارې چې تیره میاشت انکری او اروپایي اتحادیې ترمنځ لاسلیک شوه، ترکیه ته د مهاجرو او پناه غوښتونکو بیرته لیږلو ته تیاری نیسي. د ترکیه سرکاري خبري ایجنسی ویل د را روانې چهارشنبه او جمعې ترمنځ به د یونان د لسبوس جزیرې نه نږدې 250 رد شوي پناه غوښتونکي د ترکیه د کیلي بندر ته ولیږل شي. د اروپایي اتحادیې د پولو د کنټرول ادارې فرانټکس دوه ترکی بیړۍ د پناه غوښتونکو د استولو لپاره کرای کړي دي. ملګرو ملتونو د پناه غوښتونکو په زوره بیرته لیږل غیر قانوني ګرځولي دي. ترکی په خپل خاوره کې د شام، عراقي، افغان او نورو پناه غوښتونکو لپاره د مرکزونو په جوړولو هم کار پیل کړی دی. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو امیدوار ډونلد ترامپ یو ځل بیا وویل نیټو یو منسوخه او له کاره لوېدلې تړون دی. ترامپ چې هیله لري د سږ کال د نومبر د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به د ریپبلیکن ګوند له لوري کاندید شي، پرون یې په ویسکانسنس کې وویل د نیټو غړي په دې تړون کې په مناسب او سم ډول خپله برخه په غاړه نه اخلي. ترامپ دا هم وویل څوک چې په نیټو کې خپله ونډه نه پوره کوي باید له دې تړونه ووځي. ترامپ تر دې مخکې هم په نیټو نیوکې کړې دي. په آذربایجان کې په نارامه سیمه نګورنو کاراباخ کې د درنو جګړو خبرونه دي. دواړه خواوې پر یو بل د تازه جګړو د پیلولو تور پورې کوي. د ارمینیا پوځ د آذربایجان پر ځواکونو د لویو کاروایانو تور پورې کړی دی. د آذربایجان پوځ ویلي دي چې شپې مهال اول د دوی د کرښې لومړي ځواکونه تر شدیدو ډزو لاندې راغلل او بیا یې پوځ د ردعمل لپاره بیړني ګامونه پورته کړل. نګورنو کاراباخ سیمه په آذربایجان کې پرته ده، خو کنټرول یې د ارمینیا خلکو سره دی. په کاراباخ کې د دفاع وزارت ویلي دي چې په دې جګړو کې 12 سرتیري وژل شوي دي. د ارمینیا ولسمشر بیا ویلي دي چې په یاد پیښه کې د ارمینیا سره تعلق لرونکي 13 سرتیري وژل شوي دي. د سیمې لخوا د راغلي راپورونو تر مخه په دې جګړه کې د 12 کلن هلک په ګډون 2 عام وګړي هم وژل شوي دي. ټاکل شوی چې د برسل نړیوال هوایي ډګر نن په جزوی ډول د مسافرو لپاره بیا پرانستل شي. دا ایرپورټ شاوخوا لس ورځې وړاندې له دوو ځانوژونکو چاودنو وروسته تړل شوی و. د برسلز د هوایي ډګر مشر ارنارد فیسټ 13 ورځ وویل که څه هم ایرپورټ یې لا پوره نه دی فعال شوی، خو پرانستل یې یو ښه ګام دی. د 13 مارچ میاشتې په 2 نېټه د برسلز په نړیوال هوایي ډګر او میټرو سټېشن کې ځانوژونکو بریدونو لږ تر لږه 2 کسان ووژل. اسلامي دولت وسطوالې ډلې یا داعش د دغو بریدونو ذمهواري منلې ده. د شام سرکاري خبري اجانس سنا پرون خبر ورکړی چې د دې هیواد پوس په لرغوني ښار پالمیرا کې د شاوخوا 30 جسدونو یو ډلهیز قبر موندلې دي. د شام حکومتي ځواکونو تیره اونۍ پالمیرا ښار له اسلامي دولت وسوالې ډلې نه بیرته ونیو. سنا خبري اجانس ویلي دي چې په دې قبر کې د سړو ښځو او ماشومانو جسدونه دي او په کې د ځینو جسدونو سرونه هم پرې شوي دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه تاسو ته فرخنده اسد وړاندې کول په دې خبرونه کې. د قبایلي سیمو سیاسي ګوندونو اتحاد وایي سبا به د فاټا اصلاحاتي کمیټې د غونډې پر مهال په لواړګ کې احتجاج کوي.
په تورو جانډو باندې موږ احتجاج کوو، ټولو قبایلي علاقو ته بمزو او په پېښور کې به بیا عظیم شان یو غټه درنا او پروګرام ورکوو. دا ټول پېښور به جام کوو.
بل پلو د خبر ایجنسی په جمرو کې هم د فاټا د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم ځانګړې کمیټې د غونډې په اړه ناسته او پریکړه شوې ده.
څلورم اپریل چې کومه کمیټه راځي خیبر ایجنسی لا په دغه ورځ باندې با بھرپور احتجاج کیږي. پختنه ودا کوي چې دا تور قانون د ظلم نظام د قبایلو نه ختم کړی شي.
د مومند او باجوړ ایجنسی اوسیدونکو وای په ملکنډ ویژن کې نوی ټیکسونه ځکه نه مني چې ورسره د دوی په وینا د دوی ژوند هم اغیزمن کیږي.
کمه چې زمونږ لپاره د پیدامنې ګټمنې دي هغه پیسې په موږ باندې نه لاګو کیږي، خو چې کوم زمونږ لپاره قهرجنې پیسې دي په موږ باندې لاګو کیږي.
د دې ترڅنګ د پښتونخوا سیمې په اړه یو شمېر نور رپورټونه شننی او نیوز پروګرام د مشال مرکه هم لرو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته. د قبایلي سیمو سیاسي ګوندونو اتحاد د ګل پورزه یعنی سبا د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم ځانګړې کمیټې د غونډې پر مهال د احتجاج اعلان کړی دی. د بیلابیلو سیاسي ګوندونو لخوا ټاکل سوی استازي له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې په یاد کمیټې کې د قبایلي سیمو نمائندګي نسته او باید حکومت په دې کې د قبایلي استازو شمیر زیات کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د خالی پورز پیښور کې د خبري غونډې ورستو مشال یډو سره خبرو اترو کې د فاټا سیاسي اتحاد جنرال سیکرټري او د جماعت اسلامي د خبري جنسي غړي جنرال اپریدی ویل په سلورو منټا لنډی کوتل کې د فاټا اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم لخوا د جوړ شوې کمیټې غونډه رابلل شوې ده او د ټول سیاسي ګوندونو به په ضد احتجاج کوي.
دا به په لنډی کوتل کې وي. دا احتجاج د نننه چې دا کمیټي وي نو بهر به متورو جانډو باندې مونږ احتجاج کوو او دا ویلې دي چې ټولو قبایلي علاقو ته بمزو او په پېښور کې به بیا عظیم شان یو غټه درنا او پروګرام ورکوو. دا ټول پېښور به جام کوو. مونږ پاکستان سرا یو کېدل غواړو. مونږ دا بفر زون ختمول غواړو.
د یاد اتحاد سینئر وایس پرزیدنټ او د عوامي نېشنل ګوند غړي نثار مومن وایي چې موجوده گورنر دوی سره په یو اعلامیه باندې لاسلیک کړی دی چې نفاټا دې د خیبر پښتونخوا برخه جوړه شي، ولی اوس دوی د خپلې خبرې نه ورسته شوي دي.
د دې گورنر صاحب چې مونږ سره په اعلامیه کې دستخط هم دی، یو اعلامیه مونږ جاری کړې ټول سیاسي ګوندونو د پاکستان په سطح باندې چې هغې کې د ذمهوار مسلم لیگ نوم د جنرل سیکرټري په حیث باندې د اقبال ظفر جګړه صاحب دستخط هم دی. خود پاغی کی بدلون رانو وسو دا کمیټه په مغه شکل باندې روانه ده.
همدې دغه تنظیم اقبال پریدی وای چې دغه کمیټه کې د فاټا اولس لومندګی نه دا ورکړل شوی او هغه کسان پکې غستې شوی دي چاته چې د سیار دلاندې مراحت ملاويږي.
دلته کوم مشاورتي کمیټه راځي او بیا دی یو پریک په خله باندې خلق راغواړي، نو هغه خو پشمار کسان وي. موږ دا ډیماند وو چې یو خو په برابرې بنیاد باندې سیاسي خلکو لم پکې موقع ورکړي او هغه مغه شانتي راغواړي لکه څنګه مراتب یافته خلق راغواړي، یو غین مشاورت واخلي چې تاسو غواړي سه زمون خو د قبایلو عوامو کمرځوي خو داسې به معلومیږي.
بلخ سور زبلان دی د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال سفر جګړه هم په دغه موضوع باندې مشال لیړو ته په یو مرکه کې ویلو چې د خبرو اترو د لارې به دوی د قبایلو دغه اندېښنې لرې کړي، هم د قبایلو په خوښه به اصلاحات کولی شي.
صوبې سره زموږ دی د دې باندې لامونږه ایس کمنټس ځکه نشو ورکولای چې مونږ هغه فیصله کول غواړو چې کم قبایل ته په میجورټی کې منظور ای مونږ هغه باندې فیصله مسلط کول نه غواړو. په ټیکټو کمیټه کې چې دا غي دا دي تحفظات دي چې ریپرزنټیشن پراپر نه دی او عامم ټیکټي خیر خدای به خیر.
د پامړ له چر وزیر اعظم پاکستان نواز شریف لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره د گورنر خیبر پښتونخوا په مشرکې کې 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې شوې ده، ولې د فاټا سیاسي اتحاد غړي د دغه کمیټې د منلو نه انکار کړی دی او وایي چې په دې کې د فاټا سیاسي ګوندونو او ولستانو نمائندګي نه ده ورکړې شوې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
بل پلو د خبر ایجنسی په جمرود شاکه سیمه کې هم د سیاسي ګوندونو مشرانو، وکیلانو او د هغو سیمو د پارلمان غړو ترمنځ په یو غونډه کې پریکړه شوې چې د ګل یا د شنبې په ورځ به د فاټا د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم ځانګړې کمیټې سره په ملاقات کې په ګډه سره خپل دریز وړاندې کوي. فرهاد شنواری بیا په دې اړه رپورټ لري.
د خالی پورس د خیبر ایجنسی په جمرود شاکه سیمه کې د سیاسي ګوندونو مشرانو، وکیلانو او د پارلیمان غړو ترمنځ یو غونډه وشوه. په دې غونډه کې د وزیر اعظم لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره ټاکل شوې کمیټې د خیبر ایجنسی د دورې لپاره په تیاری باندې خبرې اترې وشوې او دغه غوښتنه رامنځته شوه چې دغه کمیټې ته د سفارشاتو د وړاندې کولو په وخت کې د حکومت پلو مشرانو په شان سیاسي ګوندونو مشرانو هم مساوی نمائندگی ورکړی شي چې خپل دریز ورته په خطوګه وړاندې کړي. په دې غونډه کې شریک د قبایلی سیمو د قومي وطن پارټۍ مشر اسد پریدی مشال ریډیو ته وویل
دوی همې فیصله شوې یوازې چې پکار دادا چې پاټو ته موثره نمائندگی ورکړي، کوم موثره نمائندگی نه ورکړي نو د هغې خلاف سیاسي اتحاد احتجاج کوي. مونږ جی بس یو خبره ده چې فاټا چې ده پټکی او د خیبر پختونخوا ایسه لیکي
او د عوامي نېشنل پارټۍ د خیبر ایجنسی یو مشر منظور پردی وویل
په 14 اپریل چې کومه کمیټه راځي خیبر ایجنسی لا په دغه ورځ باندې با بھرپور احتجاج کیږي د اف سی آر خلاف، دغه نظام خلاف. په بازارونو کې لنډ کوتل بازار به بندیږي، تاجران به روچتیږي، سیول سوسایټي به روچتیږي او ټول خلکو په یو آواز وی تور جنډې اوچتوي اف سی آر خلاف. او دا په موثر انداز کې دا احتجاج وی، غوښتنه ودا کوي چې دا تور قانون، دا ظلم نظام، دا د قبایلو نه ختم کړي شي، قبایلي سیمه په خیبر پختونخوا کې زم کړي شي.
په دې غونډه کې قبایلي وکیل او قانون پوه اعجاز مومند هم شریک وو او خپل خیالات یې صدا سره څرګند کړل
چې دا کوم یو ډیره غټه جرګه وشوله، نو دا هم دې روش والا چې ان شاء الله د بلورس کمیټي چې کم دی دا به دا رپورت واپس وړي چې قبایل خلک چې کم دی غنور اف سی آر نه غواړي. اوس به دې جرګه کې به دې میټینګونو کې همدغه یو خبره مخې ته راځي چې د دویشتم ترمیمي بل چې کم په اسمبلی کې پېښ شوی دی دا دې کامیاب کړی شي، اف سی آر دې ختم شي او مونږ دې په خیبر پښتونخوا کې مرچ کی او مونږ ترې د پاټا حیثیت راکړي.
دغه غونډه د فاټا پارلیماني لیډر شاجګوله پردی لخوا رابلل شوې وه او په دې موقع په خپلو خبرو کې وویل
دغه غونډه مقصد ریفارمز کمیټې را روانه ده. هغه ریفارمز کمیټې ته خپل یو داسې پالیسی جوړول چې په کومه کې په مونږ په خپل منځ کې اختلاف نه وي، چې مونږ په متفقه طور باندې چې کوم مونږ حق غواړو چې په هغه کې دا اختلاف نه وي چې سیاسي خل سیاسي پارټو سیاسي اتحاد یوه خبره کوي، عوام بله کوي، مشران بله کوي.
د فاټا د اصلاحاتو لپاره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لخوا د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې یوه 15 کسیزه کمیټې جوړه شوې ده، او دې نه وړاندې په باجوړ، مومندو، شمالي وزیرستان، کورما او اورکزو کې د قبایلي ولس نه د فاټا د عیني حیثیت د بدلون په اړه رایې راغونډې کړې دي، او را روانه ممکنه غونډه به په خیبر ایجنسۍ کې ترسره کیږي. یاد دی وی چې د فاټا د عیني حیثیت د بدلون په اړه قبایل سره ویشل شوي دي، او د قبایلي سیمو د پارلیمان غړي، د سیاسي ګوندونو مشران او وکیلان غواړي چې فاټا د خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شي، خو بیا ځینې قومي مشران د دې مخالفت کوي او وایي دوی په خیبر پختونخوا صوبه کې شاملېدل نه غواړي، بلکې خپل قبایلي حیثیت برقرار ساتل غواړي، او دوی له دې یو جدا کونسل یا صوبه ورکړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوري. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ست خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. د مومند او باجوړ ایجنسی تجاران وایي چې په ملکنډ ډویژن کې به نوي ټکسونه ونه مني. د دوی په وینا د دې وجه دا ده چې ورسره د دوی ژوند هم اغیزمنېږي. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی له دوی سره غږېدلې چې دوی د دې مخالفت ولې کوي. راځي چې رپورټ یې واورو.
په ملکنډ ډویژن کې د ټکس قانون د نافذ کېدو یا غزیدو وروسته د باجوړ ایجنسۍ روزګاریان وایي چې دغه شان فیصله به هغوی ته هم ډېر مشکلات جوړ کړي. د باجوړ ایجنسۍ زیاتره بغیر کسټم ګاډي دیر چک درې سوات پورې چلیږي چې د ولس روزګار پرې خروان دي. ولې دوی وایي کچېری ملکنډ کې دغه فیصله عملي شوه نو د هغوی کاروبار به په ټپه ودرېږي. د ناوګۍ اوسیدونکو او د عوامي نېشنل ګوند سره تړاو لرونکو شیخ جانزاده وای
حکومت چاله کم روزگار ورکړي، خلکو خو په خپل مټ په تش لاس خپل روزگارونه، دکانونه یا کاروبارونه یا زاړه مالې نیمې شي پیدا کړي. نو دا بالکل ظالمانه قدم دی. دا نه د پکار او مونږ د ملکنډ ډیویژن د دې ولس سره په دې خفګان کې شریک او کلکه مبارزه وکړو، او ان شاء الله واکمن به په دې ستومانه کړو د پښتنو خلاف ټول یو ناوړي منصوبې چلی.
د دغه سیمې اوسیدونکو انورزاده ګولیار چې د سوات، مردان او د نورو سیمو نه باجوړ ته روزگار کوي وای
چې روزګار شې دا د شریرو او پټینو هغه دغه مخنیوي کوي. خو چې کله بیروزګاری امره شي نو به جنگ جګړین شي واشي، بشګردین شي واشي. کله چې سړی په کراچۍ په لاور کې مزدوري کول او غزان لږ ولا کډرې لکه روپۍ جمع کړی دي او غزان لږ ته پینان کې سمته ګاړې او هغه سودا ته به مزدوري کول. خو چې تاسو باندې دا غوښته کار خبره ده چې دا به بیرته واپس کراچۍ یو بل ځای ته مزدوري دی کورونه نه ځای به ځای باندې پکور کې ناشي.
د باجوړ چمبر اف کامرس د مشر لالیشا پوینا هغه د ملکن ډیویژن ته کاروبار اتحاد سره خبرې شوې دي او د یادې فیصلې په ضد احتجاجونه شروع کوي.
کوم چې زمونږ لپاره د پیدامنې ګټه منې دي هغه فیصلې په مونږ باندې نه لاګو کیږي، خو چې کوم زمونږ لپاره قهرجنې پیسې دي په مونږ باندې لاګو کیږي. په دې باره کې زما ولنۍ میټینګ د خیر سره مطلب په چمبر کې دی. په دې باندې به مونږ مطلب لري فرضو مطالبه کوو او دا زمونږ حق هم دی. ولې چې مطلب لري په دې علاقه کې فیکټری نشته دی، دلته مطلب هغه صنعتي زون دلته نشته دی، خو د اخیره پاسه راځي په مونږ باندې کو دا شي نه لاګو کیږي. مونږ دې ته تیار نه.
د دغه تنانو پوینه چې د باجوړ روزګارونه د ترهګری لوجه هم وړاندې ډیر زیانمن شوی. ورستو ځینې حکومتي فیصلو لکه عنایت قلعه بازار بندول او د موبایل فون یا ګرځنده ټلیفون نظام معطل کول هم روزګارونه خراب کړي دي. نو د کسټم قانون فیصلې به روزګارونه بیخي ختم کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
په پاکستان کې د ترهګری ضد کمی کړنلارې عملي کولو لپاره د خبر پښتونخوا اپیکس یا ضلعي کمیټې فیصله کړې چې له افغانستان څخه د تاوان لپاره د ټلیفون کالونو یا زنګونو په اړه به له کابل مرسته وغواړي. په غونډه کې ویل شوي چې ډېر زر به یو پلاوی د کابل سفر وکړي. تفصیل یې د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
د ای اس پی آر لخوا خبره شوې دغه خبر پاڼه کې ویل شوي چې د اپیکس کمیټې دغه د اعلی پای غونډه کې د پاکستان پوسټ سرلخکر جنرال راحیل شریف، د پاکستان د استخباراتو مشر لیفټنن جنرال رضوان اختر، د پیښور کور کمانډر نه علاوه د خیبر پختونخوا گورنر وزیر اعلی او د صوبې او د فاټ سیکریټ نورو چارواکو ګډون وکړلو. په دې موقع باندې د پوسټ سرلخکر جنرال راحیل شریف ته د وزیرستان کې د عملیاتو د آخري پړاو باندې بریفنګ ورکړل شو او په نورو قبایلي سیمو کې چې څومره د بې کوره شو د واپسې لپاره هلې ځلې کیږي په هغې باندې هم دوی خبر کړل شو. د خبر پاڼه تر مخه جنرال راحیل شریف په دې موقع باندې هدایت وکړ چې د پښتونخوا او قبایلي سیمو کمی پولې دي هغې باندې چې کوم د کتنې او څارنې لپاره نظام ټاکل شوی دی هغه پوره پوره عملي کړي او په خصوصي توګه تورخم پوله باندې د کتنې او څارنې نظام نور هم کلک کړي شي. دوی دا هم وویل چې پېښور ته د بتۍ یا غوا بریا تاوان کالونو لپاره چې کوم افغان سیمونه استعمالیږي د هغې لپاره چې د پاکستان د پولې دننه کوم مواصلاتي نظام دی یا ټاورې او سترین لګېدلي دي هغه دې هم زر تر زره لرې کړي شي او ډېر زر به په دې لړ کې یو خصوصي پلاوی د کابل دوره وکړو چې هغوی سره دا ستونزه اوچته کړي. د پاکستان د پوسټ سرلخکر په دې موقعه باندې وویل چې د قبایلي سیمو اولس چې کومې قربانۍ او مرستې د پاکستان امنیتي ځواکونو سره کړي دي د هغې به دوی ته پوره پوره بدله ورکړل کیږي او هم د دوی په مرستو باندې د دغې وسلوالو اثر ډېر زیات کم کړی شوی دی. دوی قبایلي سیمو کې فټا سیکریټ او خیبر پختونخوا کې متعلقه چارواکو ته هدایت وکړل چې د دغې بې کوره شوي د بحالې بیا واپسې او بیا ودانې لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او چې څه هم دوی ته اسانتیاګانې لري هغه دې ورته ورکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی ښځینه غړو د ښځو د حقونو لپاره د غیر رسمي کابینې جوړولو پریکړه کړې ده. د دې کابینې مشره د صوبایي اسمبلی غړي معراج همایون ټاکل شوی. معراج همایون له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د یادې کابینې لومړنۍ غونډه به د کورنۍ تشدد د مخنیوي قانون پر مسودې بحث کوي. تفصیل ځلاند یوسفزی راکوي.
د ښځو د حقونو د ستونزو د هواري لپاره جوړه شوې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د زنانه غړو په کابینه کې د اسمبلی ټولې زنانه غړي رکنیت لري. د ښځو د کابینې مشر معراج همایون مشال رډیو ته وویل چې دوی به لومړی غونډه د کورنۍ تشدد د مخې نیولو د قانون د مسودې په اړه رابلي. معراج همایون وایي په یاد قانون دوی ډېر کار کړی دی خو نه پوهېږي چې ولې اسلامي نظریاتي کونسل دغه مسوده رد کړه.
دا ځل مونږ په ډېر کار وکړو او جماعت اسلامي سره په خپله کې ناستو. پروینشل کمیشن سټیټس آف ویمن چې کوم دی زموږ یو اداره جوړه شوې ده خاص د یو شک کار مفتی جانان صاحب هغه کې ناستو مونږ سره. نو زمونږ خو کله دا سوچ کوم نو خیال کوم نو راغلی دا به ریجیکټ کیږي. هغه چې څنګه هغه د پروسیجر دی نو هغه لاړ لا ډپارټمنټ ته چې لاړ نو لا ډپارټمنټ چې دادې لاړ شي دغه ته اسلامک آیډیالوجي کونسل ته لاړ شي. اسلامک آیډیالوجي کونسل بس هغه اولی وی چې دا درې شکونه ته لرکې درې شکونه وکړو هغه مالان نه دي کتل بیا د هغه کې چې ریجیکټ شي.
د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي زرین ضیا وایي په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو په حق لا ډېرې ستونزې دي او دې کابینې سره به د ستونزو هوارېدو لپاره لاره برابر شي.
سوسایټي ته دا خبره کلیر شي چې موږ هغه سیزونه اوچتو چې کوم خواتین ته بنیادی هیومن رائټس ورکړې شوی دی چې کوم اسلام حقوق ورکړي دی نو موږ دا داغي د لپاره فایټ کوو. لکه داغي مثال دا دی چې اسلام خاتون ته یو په وراثت کې حق ورکړی دی چې ورته میلاو دي شي خو تاسو زموږ معاشره هغه نه ورکوي
د معراج همایون په وینا په نږدې ورځو کې بعد د ښځو د کابینې غونډه رابلی چې پکې به د ښځو د کمیشن او د اسلامي نظریاتي کونسل غړو ته هم بلنه ورکوي او د کورنۍ تشدد د قانوني مسودې په اړه به بحث کوي. د اسلامي نظریاتي کونسل زنانه غړي ډاکټر سمیحه راحیل قاضي د خالی پروز مشال رډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا د کورنۍ تشدد د مخنیوي د قانون په مسوده کې ډېری خبرې د قرآن او حدیث پر ضد وي نو ځکه دوی دغه مسوده رد کړې ده. زلان یوسفزی، مشال رډیو، پېښور.
د پښتونخوا ولسی تحریک او سیاسي ګوندونو مشران وایي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې غربي لارې په اړه یې لا هم تحفظات دي. دوی وایي د خپل حق لپاره به بیا هم اواز پورته کوي او احتجاج ته به دوام ورکوي. ملیحه امیرزاده په دې اړه رپورټ لري.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي د پښتنو سیاسي او ملت پالو ګوندونو په ملتیا به د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري پروژې په اړه خپل احتجاجي تحریک ته دوام ورکوي. نوموړي له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د مارچ په 13مه د سینټرل ډیولپمنټ ورکینګ پارټي یا د مرکزي پرمختګ د کار ګوند لخوا په وړاندې شوو تجویزونو قانع نه دي چې د حتمی منظورۍ لپاره به د نېشنل اکنامک کونسل یا قومي اقتصادي شورا مخې ته ایښودل کیږي. دوی وایي د پروژې 215 کیلومیټر غربي لارې چې له حقلا سیمې نه شروع کیږي او پایارک سیمه کې بسر تر رسیږي، پکې زیاتره برخه د پنجاب ده او د پښتونخوا برخه ټوله 80 کیلومیټر هم نه ده.
دا به مکمليږي په 15 جولای 2018 ترغه پورې بعد پاکستان 14 موټر وی چې د ټول کیلومیټر کې 3000 کیلومیټر نه زیات دي هغه به مکمل شوی وي او زمونږ مغربي روټ به اله یارک تر رسیدلی. موږ په څه خوشحال شو او د څه شي جشن وکړو په څه مطمئن شو. موږ په دې نقطه باندې ټولو سیاسي ډلو ته خط لیکلی دی چې موږ په کوریډور کې څو ګټل او موږ غلي ولې یو. موږ د پیریډ نه ورځ باندې به موږ پریس کانفرنس کوو او پولیسي احتجاج شروع کوو. نور د بیانونو ال پارټیز کانفرنسونو مذاکراتو کیسه حیثیت پاتې وي. نور
تر دې مخکې د عوامي نشنګون په مشرۍ په اسلام آباد او کوټه کې ټولګوندیزو غونډو کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په غربي لارې پښتنو سیاسي ګوندونو خپل اعتراضات وښودل چې په دغه ترقیاتي منصوبه کې ټوله توجه په پنجاب صوبه ده چې داغه پس په مئی 2015 کال کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ په ټولګوندیزو غونډه کې ډاډ ورکړل شو چې د پروژې غربي لارې اول جوړول به د حکومت ترجیح وي. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر سینیټر عثمان کاکړ وایي له دغه ژمنه برعکس ټول کار په شرقي لارې په تیزی سره روان دي. نوموړی وایي په دغه لارې تر اوسه تحفظات نه دي لري شوي.
موټروی چې دا دغه دپاره تر اوسه پورې فیزبلټي رپورټ نه دی تیار کړی، نه یوارې فنډ ورته ایښی دي، نه دا ټنډر کړی دی. د ریلوی په والا باندې هیڅ فیزبلټي رپورټ نه دی جوړ کړی. موږ بالکل 100% هم نه مطمئن. د پنجاب پر شرقي روډ باندې شپه ورځ 3 ساعته کار روان دي. بیا چې هغه مکمل کړي دا به هیڅ فنډ نشته، غربي روډ ضرورت نشته. موږ تر اوسه پورې کاغذ اېسټیمیټ فیزبلټي رپورټ نه دی جوړ. نو موږ په پښتانه په څنګه مطمئنه کیږو؟ غربي روټ خاوندان یو، د غربي روټ دابیدار یو، غربي روټ واړو، ټول پښتونه واړو.
د دغه مشرانو په خبره د دوی پسیمو کې د انرژي هیڅ منصوبه نه د منزوره شوی او نه هم د اقتصادي او صنعتي زون صدرک کاری لسه چې واده شوی وي. د عوامي نشر ګوند یو مرکزی مشر بشرا ګوهر وای که څه هم حکومت ورسره د غربي لارې پاړه ژمنې کړې دي، خو په عملی توګه لاس نه ویني او له چین سره تفاهم لیکونه د شرقي لارې په اړه شوی دي.
implementation ke da finnakhari jikam announcements ya kam consensus prime minister announced kali pae bande on the ground aga sikar نشته دي. په دې دغه باندې پاسټایل چې کوم څه پارلمنټري کمیټي هم دا خبره اوچتېږي بار بار چې وی نیډ ویری کلیئر چې څه الوکیشن دي. یو څه خو ډېر کلیئر دی چې ویسټرن روټ اول پرایورټي وه. هغه چې دا حکومت راغی نو هغه چې چین سره کېناستل نو ایم او یو چې کوم دي نو ټول د ایسټرن روټ لپاره.
که څه هم د پښتنو سیاسي ګوندونو مشران وایي چې په یاده پروژه کې به د خپل حق لپاره خبره کوي او دغه حق به حاصلوي، خو د پاکستان مرکزی حکومت په بیا بیا د دوی د تحفظاتو په جواب کې ویلي دي چې غربي لارې ترجیح ده او د دوی اندېښنې بل لري کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او د مشال ریډیو خبرونې تاسو هر وخت په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. او اوس یو بل ریپورت پر لور تاسو پام راړو چې اوباما د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر پاکستان او هند غږ کړی دی چې د د پوینا پر غلط لور دی ګام نشدي. نوموړي ویلي چې دوی باید خپل اړیکو سمولو ته پاملرنه وکړي. اسرار الله مومن په دې اړه نور حال راکوي.
که څه هم پاکستان وایي چې د خپل اټومي امنیت خوندیتوب ته په سختۍ سره ژمن دی، خو د جمعې په ورځو په واشنگټن کې د اټومي امنیت د دوه ورځنۍ سرمشریزي په پای کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل پاکستان او هندوستان دې دا خبر یقیني کړي چې ناسم اړخته نه دی روان.
خو هغه چیلنجونه چې موږ ورسره دا مهال مخامخ کیږو، یو پکې دا دی چې موږ ته په لویه پیمانه په خپلو اټومي وسلو کې کمی راوستل ګران دي، تر څو په پراخه کچه اټومي وسله لرونکي هیوادونه امریکا او روس په دې لړ کې پیل کولو ته چمتو شوي نه وي، او داسې نور هیوادونه چیرته چې زما په خیال موږ پرمختګ لیدل غواړو هغه پاکستان او هندوستان دي. په داسې حال کې چې دا هیوادونه خپلې پوځي پالیسۍ پراخوي، دغه برصغیر دا خبره یقیني کړي چې دوی پرله پسې غلطه لخته ندی روان.
As they develop military doctrines that they are not continually moving in the wrong direction.
خود پاکستانی وزیر اعظم د بهنو چورو زنګړی سلاکار طارق فاطمی په واشنگټن کې د اټومي امنیت په اړه دغه دورځنی سرمشریزي ته ویل چې پاکستان د خپل اټومي امنیت خوندیتوب ته په سختۍ سره ژمن دی. د په خبره د یو زمواره اټومي هیواد په هیڅ پاکستان خپل اټومي امنیت ډیر جدي اخلي. طارق فاطمی ویل دوی لکلونو رئیس پر دې کار کړی چې څرنګه خپل اټومي پروګرام د هر قسم خطرونه خوندي کړي. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو ځانګړي سلاکار ویل چې دوی د اټومي موادو نه خوراوي ته ژمن دي. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان د څه باندې څلوېښتو کلونو راهیسې یو خوندي ولسي اټومي پروګرام پر مخ بیایي. د ده په خبره پاکستان د خپل اټومي تنصیباتو د امنیت لپاره یو بهترینه ځانګړی ځواک جوړ کړی چې ډېر مهارت او تجربه لري. په واشنگټن کې د اټومي امنیت د دوه ورځنۍ سرمشریزي په موخه د امریکا ولسمشر د نړۍ په مشرانو غږ وکړ چې د حساس اټومي تنصیباتو د خوندیتوب لپاره لا نور ګامونه پورته کړي. څو ورځې په خبره د داعش وسلوالو په څیر د لیوانو مخه ونیول شي چې اټومي وسلې یا ریډیو اکټیو ترلاسه نه کړي.
په دې کې هیڅ شک نشته که دا لیونی اټومي وسله یا اټومي مواد ترلاسه کړي نو د بېګنا خلکو د وجلو لپاره به ترې کار واخلي. نو د همدې لپاره زموږ هڅې ډېرې مهمې دي.
د امریکا ولسمشر ویل لا هم د اندېښنه شته چې تر هغه اټومي وسلې ترلاسه کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین درې نیم بجې سویل له فرخنده اسد څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د فاټا د سیاسي ګوندونو اتحادیه وایي د اصلاحاتو په اړه د وزیر اعظم لخوا د جوړ شوې کمیټې د سبانې غونډې پر وخت په احتجاج کوي. د فاټا سیاسي مشران وایي دا غونډه به د ګل پورس په خیبر ایجنسۍ کې کیږي او دوی په دغه کمیټې کې د قبایلو د نمائندګۍ د نشتوالي پر ضد احتجاج کوي. سوات او شانګله کې بارانونو د څلورو ښځو په شمول شپږ تنان وژلي، یو شمېر ودانیو ته نقصان رسېدلی. په ځینو سیمو کې پلونه هم مات شوي دي. د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د نظم صوبایي اداره وایي په او بارانونو کې پټولو صوبه کې تر اوسه یولس کسان وژل شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي باید د هند استخباراتي ادارې را د ایجنټ خبره دي د پاکستان او ایران له اړیکو سره ونه ترل شي. چودھری نثار پرون په اسلام آباد کې په یوې خبري غونډه کې وویل دا خبره ناسمه ده چې ګنې ایران په پاکستان کې ترهګري خوروي. د سوات سیاسي مشرانو له مرکزي حکومت په ملکن ډیویژن د ټیکسونو لګولو د فیصلې د واپس اخیستلو غوښتنه کړې ده. د کابل جلال آباد پر لویه لاره په یو ټرافیکي حادثه کې پنځو کسانو ته امر ژوبله اوخته. د آذربایجان دفاع وزارت نن ویلي د آرمینیا وسوالو ځواکونو په لانجمن سیمه نګورنو کرباخ کې په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې د شوي اوربند نه یو سل دیرش وارې سرغړونه کړې ده. دا ادا په داسې حال کېږي چې یوه ورځ مخکې په دې لانجمن سیمه کې په درنه جګړه کې لږ تر لږه دولس آذربایجاني سرتیري وژل شول. ټاکل شوی ده چې د برسلز نړیوال هوایي ډګر نن په جزوي ډول د مسافرو لپاره بیا پرانیستل شي. د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو امیدوار ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا وویل نیټو یو منسوخ او لکار لوېدلی تړون دی. او یونان د هغې لانجمنې له وسنامې له لارې چې تېره میاشت انکرې او اروپایي اتحادیې ترمنځ لاسلیک شوه ترکیې ته د مهاجرو او پناه غوښتونکو بیرته لیږلو ته تیاری نیسي. د ترکیې سرکاري خبري اجنسۍ نن ویلي د راروانې چهارشنبې او جمعې ترمنځ به د یونان له لسبوس جزیرې نه نږدې اووه سوه پنځوس رد شوي پناه غوښتونکي ترکیې ته ولیږل شي.
تاسو د خبرونو لنډیز له فرخنده اسد څخه واورئ. دا اوسم ستاسو پام د مشال ریډیو ونیز پروګرام د مشال مرکې ته راړوم. د دې خبرونې کوربه پامیر ساحل دی.
ستړي مشه، تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې جنگونه روان دي. د وسلوالو مخالفینو پر ضد د افغان هوایي ځواک او د افغانستان ملي اردو جنگیږي. او تاسو ته دا هم معلومه ده چې په دې څو تیرو څو وختونو کې افغانستان ته امریکا هم ځنې الوتکې ورکړې او ورسره هند هم ژمنه کړې ده چې ځنې هیلیکاپټرونه به ورته ورکوي. د افغانستان د هوایي ځواک په اړه دا ویل کیږي چې هوایي ځواک یې هومره پیاوړی نه دی څومره چې پکار ده. او همدا لامل دی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په بیا بیا له بهرنیو ملګرو هیوادونو دا غوښتنه کړې ده چې د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره دې ورسره مرسته وکړي. د افغانستان د هوایي ځواکونو مشر ډګر جنرال عبدالوهاب وردګ را سره نن په سټوډیو کې دی او له ده سره د افغانستان د هوایي ځواک ته ورپېښو ننګونو په اړه ورسره د افغانستان د هوایي ځواک د وړتیا او کار په اړه باندې خبرې کوو. جنرال صاحب ستړي مشي.
مننه کوم تاسو نه.
په افغانستان کې دغه اوس مهال هم له لسو څخه په زیاتو مقاماتو کې ولسوالیو کې یا په کلیو کې جنگ روان دی. افغانستان هوایی ځواک دا وړتیا لري، دا تجهیزات لري چې په دغو مختلفو ځایونو کې په یو وخت سره وجنګیږي د وسلوالو مخالفینو پر ځای؟
بله، موږ په شپږ قردوګانو او دوې پیرقو کې هم د اوس د موږ چورکې او ترانسپورت هلیکوپتر شته دي، او د شپې او د ورځې دی آماده دي په ضد دښمنان باندې، هغه دښمنان چې په افغانستان کې سور و ثبات نه غواړي او د افغانستان د نارامي په خاطر باندې دی جنګونه کوي. دو په مقابل کې جنګیږي، د اوس هم په شپږ قردو او دوې پیرقو کې.
یعنې هیڅ مشکل تاسو نه لرئ؟
مشکل شته دی، مشکل هم د تجهیزاتو د نگاه نشته، هم د وسایطو د نگاه نشته. مشکل خدا مشکل په دیارلس سوه څلور نوي کال کې چې موږ د غټ چالش سره مخامخ و یو ډېر آزمون کار و، د قوای هوایي خصوصا د دفاعي امنیتي قواو دپاره هغه مشکل یو څه کم دی په دیارلس سوه پنځه نوي کال کې، په خاطر د آمادگی ورته نیولې ده.
چې دا څنګه کم شو په دې یو کال کې، څنګه بدلون راغی، څنګه پرمختګونه وشول؟
موږ په دا یو کال کې هم تعلیم و تربیې ته هم زیاته توجه وکړه، و هم نوې تیارې چې ای بیستو نو راغلي دي او می بیستو چهار چې هند کمک کړی دا هم راغلي دي، او دوغونه استفاده کړي. برعلاوه د هغو د یوه ښه تکتیک نه هم د می عبدانه کار اخیستی چې هغه پیش په توپ مسره وي، اوس هم په راکټو مسره کړي په ټولو نقاطو د افغانستان کې.
ډګر جنرال عبدالوهاب وردګ صاحب، به تاسو ویلې چې ای نه ویشت الوتکې راغلي دي، دا امریکا تاسو ته درکړي دي، او دا څه قسم الوتکې دي؟
ای نه ویشت الوتکې یو تحت ثبت الوتکې دي، لاکن یو شی زه وایم چې دوستان هغه څوک چې مسلکي دي هغه د باخبر اوسي، چې په دو کې غلط فهمي ونه شي، چې په دې تارو کې ډېر پیشرفته او تجهیزات کار اخیسته دي، ځینې او په دې کې لګولي دي ډېر پیشرفته، چې هغه تجهیزات کولی شي هغه هدفونه هم د شپې هم د ورځې هم په خراب هوا کې هم په ښه هوا کې د بینه یوسي. هدفونه کمپیوټري په مځکه کې ورکول کېږي او په مځکه کې ښول کېږي. بل ډېر ښه توپ چې لري دغه الوتکې د دو دی چې دی په شعا د رایزر باندې بم او راکټ اداره کېږي، او په دې کې د موږ پیلوټان تعلیم و تربیه شوي دي. د اوس اته نفره پیلوټان کابل ته راغلي دي د امریکا نه، او که د خدای رضا وه موږ په دغه پنځلسم یا شپاړسم د اپریل موږ دا افتتاح کوو. اته باره الوتکې دي او د پیلوټانو سره، چې پیلوټان او انجینران ټول افغانان دي.
صحیح جنرال صاحب، تاسو ویلې چې دغه الوتکې خپل هدف سم په نښه کوي او روزل شوي پیلوټان له امریکا راغلي دي افغانستان ته. اکثر چې الوتکې کله بمباري کوي نو په هغې کې ملکي تلفات هم کیږي. ناټو یا امریکا چې هم بمباري کړي دي هغې کې هم ملکي تلفات شوي، لکه وروستۍ بیلګه او لویه بیلګه دا په کندوز کې بمباري وه چې د بې پولي ډاکترانو روغتون یې باندې بمباري وشوه. د افغانستان هوایی ځواک د دغسې بمباریو په صورت کې ملکی ځانونو او مالونو یا املاکو ته د تاوان رسولو مخنیوی په څه طریقه باندې کوي؟
موږ زیات کوشش کوو د دې سره هم حقوقي او درسونه مخکې بوي د پیلوټانو سره چې دی هدفونه ولي یا هدف بمبارد کوي. په مځکه کې هم دی زیات کوشش کوي چې ملکی خلکو ته ضرر ونه رسي، نقص ونه رسي، تاوان ونه رسي. او بل روه د دې مشخص کوي چې جی پي ایس هم یو دستګاه ډېره مجهزه ده، هغه هم تشخیصوي هغه هدف چې ملکیانو ته ملکیان نږدې وي. د درندې سوانه باید استفاده ونه شي، د سپکې سوانه استفاده وشي. په هغو هدفونه چې ارته ملکی خلک نږدې وي د درندې سوانه استفاده ونه شي. نظر په هدف باندې سوا باید تعیین شي. هدف که دروند وي، هدف که ډېر مهم وي او ملکی خلک ورته نږدې وي، دغو نه موږ صرف نظر کوو او حوصله کوو چې څو دا هدف ته د سپکې سوانه په واسطه باندې د بینه یوسو. بعض وخت داسې کیدای شي چې ملکی خلک هدف ته نږدې وي، د درندې سوانه استفاده وشي او ملکی خلک متضرر شي. لاکن موږ ته دا هم د ستر دریسي نه د وزارت دفاع نه دا هدایت ورکړل شوی دی. موږ هم ټول که تاسو ته دا هدایت ورکړی دی چې هغه هدفونه چې ملکی خلک ورته نږدې دي د دوندو سوانه باید استفاده ونه شي چې څو ملکی خلک متضرر نه شي او تاوان ورته ونه رسي. دا هم درسونه مخکې بووي دي، هم هدایتونه ورکړي دي، و هم دی سم راهنماییګان ورته کړي دي چې دی د دې نه جوړګیری وکړي.
د افغانستان د هوایی ځواک د مشر په توګه باندې تاسو دا راته ویلی شئ چې په افغانستان کې چې کومې غرایزي سیمې دي، لکه چین د کونړ سیمې دي، نورستان سیمې دي، دلته چې کله عملیات کیږي د وسلوالو ضد، په هغه وخت کې د افغانستان هوایی ځواک په دغه غرایزو سیمو کې په څه طریقې باندې عملیات کوي، او رښتیا هم د ملي اردو د ملي پوځ مرسته په هغې کې هوایی ځواک کوي کولی شي کنه؟
بلو، موږ په څلور دېرشو ولایتو کې موږ کومک کولی شو د ملی اردو د قطعاتو سره او د امور داخله د قطعاتو سره په معربه کې یا په عملیاتو کې موږ د دې سره کومک کولی شو، هم د ورځې هم د شپې د اوس کولی شو، هم د چورکو په واسطه باندې. خو ای 29 تاریخ د موږ په اپریل کې په کار شروع کوي، اوس تمیني پروازونه کوي په افغانستان کې، په اپریل کې افتتاح کوو او په کار شروع کوي چې هغه هیڅ هدف نه خطا باسي او نه خطا وزي زنه او نه هدف نه بم و راکټ منحرف کېدی هم نشي، په خاطر د دې چې دوپو کې د شعاع د رایز نه زیات استفاده کیږي.
او د هند د چورلکو یا د هلیکاپټرو ذکر تاسې و، هغه څه ډول چورلکې دي او وایا یوازې ترانسپورټي دي کنه جنګي؟
هغه هم می 24 باندې په نامه یاد دي چې د اوس هم په هلمند او هم په کندوز کې دونه استفاده کیږي، هم توپ کار کوي، د توپ نه استفاده کوي، هم د راکټ نه چې راکټ اسپانچ کا په نامه باندې راکټ استعمالېدی شي په کې، د اوس هم د موږ ډېر پیاوړي او با شجاع پیلوټان دونه استفاده کوي په کندوز شمال کې او په هلمند ولایت کې.
دا تاسو چې کومې خبرې ماته وکړې، له دې زه دا ویلی شم چې د افغانستان هوایی ځواک اوس تر ډېره بریده تجهیزات، الوتکې، هلیکاپټره دا شیان لري او خپل هیواد کولی شي چې وژغوري له هر ډول خطر څخه کنه؟
موږ یو څه مشکلات هم لرو، لاکن عمره مشکلات موږ نه لرو چې موږ د تشویش وړ وي. موږ کولی شو چې په دغې موجوده تخنیک، لکه تیر کال چې موږ ډېر مشکلات درلودل د روزنې او ښوونې په باره کې، زیات مشکلات درلودل د هلیکوپټر او د مجهز کېدو په مقابل کې، زیات مشکلات درلودل. لاکن په دې 15 کال کې موږ هغه مشکلات چې په تیر کال کې وو، دغو موږ تجربه حاصل کړې ده، دغو نه موږ زده کړي دي. دې کال کې موږ زیات آمادګي نیولې ده، لاکن
برابر د خطر مخنیوي او د خطر پر ضد د جنګېدو ډېر آمادګي لري. تاسو د روزنې خبره وکړه، د افغانستان څومره پیلوټان یا انجینران یا د هوایی ځواک سره تړلي نور مامورین په نورو هیوادونو کې روزنه ترلاسه کوي، او په کومو هیوادونو کې دي که دا راته ووایاست؟
موږ زیاته روزنې او ښوونې ته زیاته توجه کړې ده، او ځوانه طبقې ته، چې ځوانه طبقه دی. د موږ اساسي څلور درې هیواد دي چې زیاته د موږ پیلوټانو او انجینران په امریکا کې تروزل کېږي، او د اوس په چک کې چې د زه اوس راغلی یم، د دې چک په دو چک کې روزل کېږي، چې زیات ډېرته هم په حدود 50 نفره دي پیلوټان په اماراتو کې روزل کېږي، او د تقویې د مسلک د تقویې په خاطر باندې په هند کې روزل کېږي. بلالاوه د دې نور مملکتونه لکه ترکیه، ایتالیا او چین، په دو کې هم واړه واړه ګروپونه دي، قوای هوایی شته دي، چارته هم پیلوټي هم تخنیکي، چارته هم تعلیم و تربیه کیږي. په داخل د افغانستان کې زیات توجه شوې ده چې په پانتون د هوایی کې روزل کېږي، او د موږ میدان اساسي میدان د روزنې د پاره د تعلیم و تربیه شیندن دی چې پوزا کې هم روان دی ده، ښوونه او روزنه د شپې پروازو
او د الوتکو پرزې سامانونه، دا ټول شیان تاسو سره هلته موجود دي په افغانستان کې؟ د هغې مرسته در سره ناټو کوي، امریکا کوي، څوک
د الوتکو د پرزې د ترمیم ټول مرسته امریکا د موږ سره کوي، او د دې په واسطه باندې کې ترمیمات الوتکو او د ته هغه کوفتالو په خارج کې هم دي په واسه کې او په داخل کې د موږ انجینران په ورکشاپو کې د دې همکاري هم شته ده او د پروژاتو د اکمالولو په خاطر باندې هم د دې د اکمالوي یو څه مشکلات شته د پروژاتو او د ترمیم په خاطر باندې چې د وازه د سیاسي بلهمې خوړلی دی په دو کې یو څه ځنډ مابین ته راغلی دی
او دا د پرزو خبره وشوه نو څو ورځې مخکې ځینې پرزې وړل کېدې د پاکستان لوري ته چې هغه ونیول شوې کانټینرونه ونیول شول دا څوک و دا خلک او دننه د افغانستان د هوایي ځواک اډې یا بیسونه دومره پیاوړي دي داسې جوړ دي چې له دې غلاو نشي له دې شیانو یو نه وړل شي بل ځل دپاره
په رسو کمپنۍ شخصي کمپنۍ په افغانستان کې چورډکې وایي او پروازونه کوي او دغه هغه نفر چې د انتقالول هغه نیول شوي دي د قانون پنجو ته سپاره شوي دي هغو اقرار هم کړی دی او نور به هم په د نږدو وختو کې په رسنو کې هم د اقرار وکوي چې د پوزې د کوم ځای اخیستی دي او چیرته یې وړوي څنګه یې وړوي هغه په دې باندې مربوطې دي په باره کې زه څه نه شوم لاکن زه د اطمینان ورکوم د افغانستان ملت ته د اطمینان او ټول هوا بازان ته چې په دو کې به یوه پوزه هم د قوای هوایی د طریقه نه وي د اطمینان او
هوایی ځواک نه دي دا د کمپنۍ او شرکتونو
بله دولت د موږ نه دي ولی د موږ ټول پوزه چې راځي هغه کمپیوټري راځي داخليږي او یو برته کمپیوټري تصمیمیږي او بیرته موجودي او دیپلوماتیک خدای
افغانستان ملي اردو په اړه د ملي دفاع وزارت په اړه باندې بل عموم ویل کیږي چې پدې کې کوم افسران دي سیمن سبان دي دا د وړتیاو پر اساس باندې نه پرمختګ نه کیږي یلته غټو پوسټونو ته نه نیول کیږي بلکې د نورو ملحوظاتو لکبله دا خلک چې دي دغه کیږي تاسو د هوایي ځواک په اړه راته وایي په څه طریقه باندې یو کس ترفی کیږي د غټ پوسټ ورته ورکول کیږي وړتیاو خیال ساتل کیږي کنه نور سمتی قومی داسې خل
زه دا درته وایم چې دولس کوه ته مخه موږ چې ریفورم په اردوی ملي کې کوو یو څه اشتباهات وو لاکن آهسته آهسته دا اشتباهات رفع شول او هغه مسلکي خلک په مسلکي پوستو باندې وټاکل شول په قوای هوایی کې نظر په لیاقت دانش تجربه استعداد او صداقت باندې وټاکل کی بلالاوه د دې قوای هوایی که هغه څوک پیلوټان چې دغه څو موارد چې ما وی چې دی په وجود کې وي او پرواز کوي ټاکل کی او قوای هوایی که بستونه هم دغه زیات نه دي څلو پنځه بسته یو پنځه بسته جنوري بی جنوري دی یو ډګر جنوري چې پوکې زیمه یو د ما معاونین دي قمندانان دي رواګان دي کابل قندار و دشیندن چه بی جنرالی دی اقا نظر پر یاقت و اهلیت و دانشمندی با تجربه باندی تاکر کی گی پنور اردو که هم ووس تو تخصص مدی نظر نوشه ویده یعنی زده دارتم چه ننوی اشاره 15% با تو تخصصی خرق به تین شوی پخبرو مسلک دینگان په دو بستو باندې
ښه او بل دا چې کوم کسان سیمن سبان افسران پیلوټان چې نورو هیوادونو ته د زده کړو لپاره د روزنې لپاره ځي اکثر داسې رپورټونه موږ ترلاسه کوو لکه څو میاشتې مخکې یو رپورټ مو ترلاسه کړل چې د افغانستان د ملي اردو دوه سیمن سبان غوښتل یې چې کاناډا ته لاړ شي له امریکا وغه ونیول شول په دغو اروپایي هیوادونو کې دوی اکثر لاړ شي هملته پناه وغواړي د دې مخنیوي څنګه کوي څه طریقه دا ستاسو له اروپایي هیوادونو سره مترابطي دي ځکه چې کځواک روزل کیږي او بهر هیواد ته ځي او هغه بیا عمل ته ساریږي دا ختاوان دي کنه
زه فقط د قوای هوایی په باره کې درته وایم قوای هوایی هڅه کوي چې بهر ته موږ یې ګډونه ضمانت اخلو ضمانت یې ورته خپل اغه خپل کورنۍ اجایداد ضمانت ورکوي الحمدلله دو کار ډیره ښه نتیجه ورکړي ده او چې موږ یېګو د ځوانان هم نه تکتي بل ډیر مهم چې د ځوانانو ته انګیزه ورکوي انګیزه د وطن د خلکو د وطن په باره کې او د قوای هوایی د مسؤلیتو په باره کې او د دې څه کار کول تبلیغاتي کار هم ډېر مهم دی چې دا وشي او دا مخکړی هم دی او دوه ښه نتیجه هم ورکړې ده. ډېره زیاته ښه نتیجه چې ورکړې ضمانت ورکړې چې د یار ته د دې د خپل کورنۍ ضمانت ورکوي او جایداد ضمانت ورکړي چې دی باید ونه تښتي اگر چې دا یو څه
څومره سیمن سبان تاسو راته ښودلی شئ چې هغه تللي دي د افغانستان د هوایي ځواک او نورو هیوادونو کې سیاسي پناه اخیستي
د هوایي ځواکونه په دغه څو مملکتو یا هیوادو کې چې دی لکه چک لکه امارات لکه هند په دو کې موږ نه لرو تنه په امریکا کې یو ډېر کم ضایات لرو په حدود 150 نفر کې چې هغه هم بېرته یو دوه یې نیول شوي دي بېرته راغلي دي.
خبیلابل هیوادونه له افغانستان سره د افغانستان له ملي اردو سره د کورنیو چارو له وزارت سره او له هوایي ځواک سره مرستې کوي. روسیې په دې وروستیو کې ویلي دي چې موږ افغانستان ته الوتکې ورکوو ورسره مرستې کوو. دې نه څه معلومات راته راکولی شي پرمختګ څه پکې شوی دی؟ روسیه مسکو رښتیا هم مرستې کوي نه کوي؟
خدای وکړي چې د پخپله وعدو باندې دی وفادار پاتې شي. داسې نه شي چې د مطبوعاتو په مخ باندې ووایي چې موږ کومک کوو بیا په عمل کې بیا نه وي.
په عمل کې هېڅ شی نشته،
په عمل کې بیا نه وي. او دا کارونه روان دي، پرمختګ اتو خبرې روانې دي په دې باندې چې دی باید په بعضو ساحو کې د قوای هوایي کومک وکوي. او دا خبرې په جریان کې د اوس هم آخري نتیجې ته موږ نه رسېدلي. ته
اوسه ډېر هیوادونه له افغانستانه ووتل چې کله د ځواکونو د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو ته واک وسپارل شو د امنیت په 2014 زیږدیز کال په پای کې. تر هغې وروسته په افغانستان کې چې هغه اقتصادي وضعه هغه هم خرابه شوې ده، دې اثر کړی دی ستاسې په ځواک باندې، هوایی ځواک باندې؟ دا ماشونه تنخواګانې د هر یو څه اوس هم له بهره ورکول کیږي که نه؟ تاسو محسوسوئ چې د افغانستان هوایی ځواک مامورین چې دي د هغو هغه ماشونه یا تنخواګانې اغېزمنې شوي دي، مراعات یې اغېزمنې شوي دي؟
تر اوسه د موږ په قوای هوایی باندې دې اثر نه دی کړی، په خاطر د دې باندې چې آرته ستاندرد ماشونه دي، حتی ماشونه اضافه شوي دي د قوای هوایی د پرسونل، خصوصا هغه مالی هغه پرسونل چې پرواز کوي که انجینر دی که پیلوټ دی، دغو ماشونه حتی اضافه شوي دي، کم شوي نه دي. لاکن خوشبختانه په دا 2014 کال کې قوای هوایی ته د رهبری د ستر دیسي وزارت دفاع او د رئیس جمهور او سرقمندان اعلی د قوای مسلح زیاته توجه شوې ده، بیخي زیاته، او د دین حمایت هم کړی دی، زیاته توجه هم قوای هوایی ته کړی ده. پس په دې اساس باندې زه ویلی شم چې 1995 کال د قوای هوایی دپاره یو د رشد او د انکشاف کار دی او د دې هر روز زو په خاطر
او دغه پسرلی چې پیل شوی دی، اکثر په پسرلی کې جګړې هم پیلېږي، د دې تیاری لري. ډیر کال مو چې څومره قربانیان ورکړي دي، مرګ وبله شوی ده، د هغې څه راته ویل شي څومره به کموي؟ یا به
تیر کال 1994 کال د آزمایش یو د تجربه کال و یو د پند کال و موږ دغونه ډېر شیان زده کړل په دې کار کې. لاکن موږ وپوهېدلو چې 1995 کال ته باید آمادګي ونیسو، او آمادګي هم نیولې ده موږ، هم د هلیکوپتر په بخش کې و هم د ترانسپورت چې د A-29 راغلي دي په بخش کې موږ آمادګي نیولې ده. او په ټول افغانستان کې د شپې پروازو د شپې انداخت او د شپې پیلوټانو د رسولو په خاطر او د تیارو او هلیکوپتر د مجهز کولو په خاطر باندې او د قرولو میدانو د ساتلو د امنیت په خاطر باندې موږ تجهیزونه نیولي دي. او دا تجربه هم د 1994 کال نه اخیستې ده، دا ډېره یوه غني تجربه وه چې موږ ته یې رازده کړ چې موږ باید آمادګي ونیسو او تدابیر امنیتي ښه ونیسو ورته د 1995 کال.
سمه ده، ډېره زیاته مننه. د افغانستان د هوایي ځواک مشر ډګر جنرال عبدالوهاب وردک صاحب چې له موږ سره مو خبره
وکړه، تاسو ته مننه کوم.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسور باندې تپل شو دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا چون څک سیکشن دی دا ټول غیر آئینی، غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دوه بجې له احمد شاه اعظمي سره.
نظریا سوچ اور فکر چکندے ختم
کی سولے
آواز دے
دا سولے پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو اوري